اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د لسو بجو د خبري غړی از مجید بابر تاسو ته وړاندې کوم په دې خبري غړی کې د سر موضوع د پاکستان هغه پلاوی دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د سیکرټر په مشرۍ تیر ورځ افغانستان ته ورغلی او د بشام د چاودنې یا د بشام د برید په اړه باندې تحقیقات په اړه خبرې شوې. د دې په ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې خپرونه کې راسره دي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته ادبي خپرونه د مشال راډیوي مجله لرو. فاول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بیشام کې پرچینۍ وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د فریټ آباد سیمه کې تیر ورځ د مئی په 10 د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. اوس مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بیشام کې پرچینۍ وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د مئی په 10 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د مرستیا د کورونو چارو د سیکرټر محمد خورم آغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د خبر پاڼې تر مخه د پلاوی د طالبانو د حکومت د کورونو چارو مرستیال وزیر مولوی محمد نبی عمری سره ملاقات وکړ. د خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې د پاکستان پلاوی د مارچ په 16 په بیشام کې شوي ځانمرګي برید په اړه خبرې وکړې او د امنیت په برخه کې د طالبانو له حکومت مرسته وغوښته. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د فریټ آباد سیمه کې تیره ورځ د مئی په 10 د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر اس اس پی ډاکټر فاروخ رضا تیره شپه خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دوکان کې شوې ده او د اور لګیدنې له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د پولیسو په خبره جوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته او زیات جوبل کسان دا مهال په شخصي پټیل روغتون او سرکاري سیول روغتون کې د درملنې لاندې دي. د چاودنې او اور لګیدنې له امله نږدې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او گورنر کامران ټیسوري تیره شپه د کراچۍ په سیول او پټیل هسپتالونو کې په یاد پیښه کې د سوځېدلو کسانو لیدنه وکړه. د سوات په سیلانۍ سیمه عالم جبه کې کندې ته د یو ګاډي د پریوتو له امله شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د عالم جبه د پولیسو او د سوات د ریسکیو یو یو دوه دو چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې تیره شپه د عالم جبه د یو هوټل د کارکوونکو وړونکې ګاډۍ هغه مهال کندې ته پریوتو چې منګورې ته پلارو. تر دا مهال د دې پیښې تر شا د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. البته د ځایي اوسیدونکو په خبره دا یو فلاین کوچ ډوله ګاډی و او د بریکونو د خرابتیا له امله د ډرایور نه بې قابو شو او کندې ته پریوتو. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنګزپولو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر دلې د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام تیره ورځ د مئی په 10 مشال لیډیو ته ویلي چې د امریکا د حکومت د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی او اسلامیک ریلیف په مرسته دا زری پروژې روانې دي.
او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او د دې ته مې تخم غوړ کړو غنم او نور مختلف ویجیټیبلز. چې خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کوو د دېنه مونږه تیل او بسو او سنفلاور مونږه یو دې برند جوړ کړو د خیبر والا ان شاء الله.
ضیاءل اسلام زیاته ویي چې په تیره بدملای کې په باړه او تیرا کې شاړی شوي په سلګونه اکړه ځمکې هواري کړي او هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړي چې کاغذي غوزان او لتیلو ډک زیتونو پیداوار پکې زیات شي. خو د خیبر د باړې یو کروندګر وایي چې هلته اوس هم د دوی په زرګونه اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار د حکومت ورله لویه مشینري او نور معیاري تخمونه ورکړي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې جیورۍ یا ولسي جرګګۍ ټرمپ د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوذ کولو نه تر جعلي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 34 تورونو کې مجرم پیژندلی. ډونلډ ټرمپ د امریکا برحاله یا پخوانی ولسمشر شو چې په دا ډول جرم محکوم شو. د جیورای غړیو په دوه ورځو کې له یولسو ساعتونو څخه ډیر بحث وکړ تر څو د مئی په دیرشمه د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې مقدمه کې خپلې پرېکړې ته ورسیږي کوم چې پرته له ضمانت خوشې شوی. د دغه بحث نه پس قضاوت ته د رسیدو لپاره جیورای یا منصف ډله باید په متفقه توګه ثابته کړي چې ټرمپ چې د دې کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو احتمالي نومان دی د خپلې یوې کاروباري ادارې په حساباتو کې په خپله یا د بل چا په ذریعه جعلي ثبتونې کړي او دا کار یې په مجرمانه نیت کړی. دا مقدمه د اپریل په میاشت کې د قاضي یوان مرچن تر څارنې لاندې پیل شوې او اوس یې ټرمپ ته د سزا اورولو لپاره د جولای 11 نیټه ټاکلې ده. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو اوریدو او اوس د خبرونې په لور وردو. خبري غړی ده او د سر موضوع د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته سفر په ترڅ کې له طالبانو سره په امنیتي مسلو خبرې کړي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي چې دغه پلاوی له طالبانو له حکومته غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ویلي چې په دې اندېښمن دي چې د افغانستان په خوره کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړیږي. د روان اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. نور تفصیل اسمت ساروان ناورو.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همدارز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خواوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې باندې ما چې په د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټي ټي دغه د پاکستان نه او باسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډي کې دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یو غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د قوی ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د بریټ پټړاو یو لستر نیول شوی چې د په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په چیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرلپسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. کارپوهان وایي چې په دې ورستو کې په نړیواله کچا داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لوړتا یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان په امنیت څه اغېز ولري؟ اصرار عالم مومن د یوسف پوهانو او پوځي پخوانو چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
اوس لهغه چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیستا د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړي. د سپریمانی د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د میپ اتوشتم امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل بعد پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په دې شمه مشالې ډیو ته ویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره بعد طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي خود هغه سرچپه کار وشو. نو موړی وای کوز د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د سربانه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پی به ورسره هم پیاوړی شي او دا سوي رښتیا چې په پاکستانی حکومت د خپل غوښتنو منل لپاره بعد د ډلیبریډونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردای نه خطر ده او د ترپټه دغه د افغانستان د تعاون او نه کوي په دغه کې دغه دغه خطر ده او دغه خطر ورو زیاتیږي.
پاکستان ټول لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو لواکمنیدو وروسته په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه سوچند زیات شوی. اسلام آباد ټول لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي خو افغان طالبان دغه تورن ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپل حل کړي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد د میپو د شمه مشالې ډیو ته ویل کڼړی د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان بنې اوازې د دې خلاف زی بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپل پالیسي نور هم سختوي. نو موړ وای که پاکستان دا سونه کړی نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسی بدل کړي نو دا غو به ډیر نقصان وشي ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپل پالیسیو کې بدلون نشي راوستل نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته
لارشي. خو د پیښور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې د هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د میپ درشمه مشالې ډیو ته ویل پاکستان طریقې طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د په خبره کې دې شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سید طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان مون رسی اغه لیډران هم جوړ شي د اغه یو سیاسي بصیرت ته اغه هم دنیا ته نمایا شي چې اغه څوره کوشش کوي دهشتګردي خلاف ګمونه وشته ونه کې او د پاکستان مرسته وکړه نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټټیه پاکستان غوړی ساغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان مرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ول سره د دوی د حکومت د چلن په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د پاکستان د اسلامي نظریاتو کونسل په ملک کې د ډلیز انصاف یا تشدد کلتور غندلې او د داسې قضیو د اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه په 29 مې د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونه کې د قران پاک د بې حرمتۍ او د یو سوي وګړي په کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه. تفصیل راشد خټک نو
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندل دي او داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 19 مې په خپل غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګودا ښار کې په 15 مې د یو سید کور مخ ته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فیکټري او کور یې وسوځول او په ډله ییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې چې د ډاکټر محمد راغب حسین نایمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواوو غندنه وکړه او دواړو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک د یوې واقعي پاک سلومل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پېښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په حق له د مشال رادیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه مشته دي، په ملکي نظام مشته دي، په ملکي ادارې مشته دي، او امن امان قائمول، خلکو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہ داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې د زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدای، او که داسې په ایشوز باندې په یو یو ایشوز باندې سپیشل کورٹس جوڑی گی نو دا ہودل تک کل دا تنخواہ دسی واکول احتجاج دے پائے کے توڑ پوڑ کی گی او کل درنی کی گی شل مسائل دی یعنی پا ملک کے نو بیا خو پا ہر سبانے کا دا سی چر سپیشل کورٹس جوڑی گی نو دا ملک پا آخر کے بس پاتی نشی خو سپیشل کورٹس کے بدا دے کنور جنوشی
پا پاکستان کے دا مذہب دا سپکوی پا طور دا خلکو وحلو او وجلو دیر پیخی کی گی و دا مخنوی دا پارا کوٹلی گامونہ ندی پرتا شوی. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړې دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړې دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګ معاشره کې چې سبا ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلے بولډ فیصلے کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دا رنګه فیصلے کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاط فیصلے کوي، نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا والا څومره عدم برداشت دي. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې یا به دا شی کم شي. دا نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت چې هغه له مذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي یوه فوج یې نشي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیدو ته وګی اړوندونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر ته. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې په لری پرتو جګړه زپلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې په 13 بدمنه کې په باړو تیرا کې شاړې شوې ځمکې بحالی کړي او د کر جوګ کړي. په دې اړه نور تفصیل فرحات چینواری ناور.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو ویستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غاصایی کا غزیه اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غاصایی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شي او صحیح اخروټ جوړ شي، او په دله اثره مونږه دا ځنګلي زیتونه دغه غو چې ځنګلي زیتون غاصو مونږه صحیح قلم کری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي. به تر به ان شاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي. او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر زمکه جوړه کړی او دته مې تخم غور کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبل چې خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کو دینا مونگا تیلا او بسو او سنفلاور مونگا یو ایده برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نوموړی وای په تیرا کې نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې USAID د ایرډا په نوم پروژې او سره اسلامیک ریلیف امدادي ادارې په مرسته ځایي زرعي تنظیمونو ته تربیتي کورسونه هم ورکړي.
کار کوو په مختلف ویلیو چین باندې او په مختلفو موږ سره د څومره سوسایټي څومره ارګنایزیشن دی لوکل ارګنایزیشن دی دا مونږ ټرین کوو په دې باندې مختلف اکټیویټیز وکړو. زیتونو کلمکاری وکړل او د خروټو کلمکاری د ایتبه قاعده ټریننګ ملو شو.
د باډي او خروندګر ګل فراز پریدای مشال ریډیو ثوای چې هلتا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکی لا هم شاړې پرتی دي او بخار دا هم ورته هوا رکړل شي.
مونگ لاؤس چکم دے دے غٹی مشینری ضرورت ہے چپ دا زمکے پہ آوری کو زکا چی دے مونگ ووسم تقریبا چی 50% زمکا بنجرا پر آتا دو او اسرا اسرا دے واٹر چینلو دے پخلی ضرورت ہم دے دے دین علاوہ چکم زراعت زراعتی تخمون دی لکا اس دا خخ تخمون دی یہ ہائیبریڈ تخمون دی نو چی دا مونگ لا روکل شی نو مونگ چکم دا زمی دوران دی دای پا پخپل خپو بندے ودری گی نو چی مونگ لا دا ہائیبریڈ تخمون ملو شی لکا دے پیاز شو دے وگی شو او دے مرپرستو شو نو دا خخ تخمونه دی او جدید تریکو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ورکړ شي غو زمیدارانو ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باډه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه کم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کونړونو ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پر پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده. په دې اړه تفصیل زمونږ د همکار په دې راپور.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډیر کم دی ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات دی. که د خلکو دپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره بخې د خلکو ته به سهولت وي.
مونږ ته لږ د ویزو د پاسپورټونو مونږ ته مشکلات اسانه کی نو دا به د مرکزی حکومت نه زمونږ غوښتنه یو ډیر خبر سره وي.
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسی.
د کونړ پاسپورت ته سیما سبتنام کو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا سبتنام وکړو خو ستراتو سایټ ډېر وخت بند و مصروف او سایټ بیا در تدریدو کار یې نه کړ.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورټونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت پاساسی ټولی چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قومندانې اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورټونو د ویش لړۍ په نورمال ډول جریان لري چې د تیر مالی کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورټونه هم توزیع کړي دي چې د دې له امله د دولت خزانې ته 1,600,000,429,000 تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلې هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اړوندو تاسو مشال لري ته وګی لند ته ماکونه د ځان ساتلو او دغه نشید ختمولو نړیواله ورځ ماندل کیږي. چون وای وو وای چې بس تماکو ختم دي. دا چې د تماکونه پاکستان کې یو لک او شپې 2000 نه زیات خلک هر کال مړ کیږي. په دې اړه نور تحصیل شانواز ترګزینه ورو
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه، 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا 2500 روپے کې، نو ما سره دا 2500 روپے والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې ز استعمالومه، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډیر زیات څکلو والا نه یم، ما ډیر په ګران ځان د سګریټو نه خلاص کړی په دې مې ځان اړولې دی.
د دې نه بس څنګه ځان خلاص؟
د دې نه بس زه د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کې دا استعمال ول، 25 mg کې سوري، اوس 25 mg نه چې دینو زه راغله ما سر ستاسو 20 mg تا، 20 mg نه چې دینو زه سغی ته داوې مچا د درې فلیور یو ځای کې، نو دا 20 mg نم کم کینو جګی دو درې فلیور یو ځای کې، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبره راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د ټوبیکو اٹلس ډاٹ کام تر مخه 140,000 ټنه دی، او دغه په شاوخوا 45,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشري او د پیښور په خبرو ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیه اشرف مشاد رډو ته وویل د تماکو د وجه په نړۍ کې هر کال 30 لاکھ خلک مړ کیږي.
پاکستان کې 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې ماشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او ماشومان سګریټ نوشي نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو او هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشا سا والا بیماری نه دی، ماسکو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتونو خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه پنو د چیلم او شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان راځي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پانی ټوبیکو اټلس د معلوماتو سره سم د 1 کروڑ 15 لاکھ د زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 15 لسو کال نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,45,500,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 23 لاکھ او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پانی کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی، دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنې دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نور فصلونو اړخته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټری لیاقت یو سبزی مشاور ته وویل چې داسې نه دي شوي، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل باندې شوي ضرور دي.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کم دی نو هغه کوم زمیندار چې کم دی نو هغه تخپل کاسټا پروډکشن چې هغه په کم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاويږي، چې زمیندار او تخپل معاوضه نه ملاويږي، نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي، نو هغه چې کم دی نو هغه طرف ته خلک تللی شي. زموږ په سال اكو کې لکه زموږ د نوخار چې کم دی نو کوړي علاقې زموږ په صوابه کې تور ډيري او هغه سره تړلې علاقے بیا شیرګړ علاقہ په مردان کې نو دغه کې خلک چې کم دي نو ضرورو سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تللی دي، هغه فصلونو ته چې هغه ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو دیرشمه سه نو ټو ټو وکو معنا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منزل کیږي. 13 ورځ په خبر شیرپا هسپتال کوم د ډاکټر سادیه اشرف مشرۍ کې د دغه روغتون غنو زنانو او نارینه نرسانو او ډاکټرانو د بیداری واک یا لاریون هم کړو، تو پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پښتونخوا کې درنګ سات کې لسنیو بجې کې دونکو دي د خبرونو یو سولندیز د توړاندې کوم. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پرچینی وګړو د شوې ځانمرګي برید د تحقیقات په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت د مای په دیرشمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو مرستیال ودیر مرستیال سکتر محمد خورماغا په مشره کابل ته ورغله او اوس ترته د زمونږ همکار نجیب عمر ونیزه ادبی او کلتوري خبرونه د مشال اډوی مجله وړاندې کو. دا ونی په خبرونه کې د لیکوال او شاعر صابر شاه صابر سره مرکه اوریدلی شي. نو موړي تازه تازه له افغانستانه د یو ادبی سفر څخه راستون شوی دی. هغه تر دې وړاندې لس سفرنامې لس د شاعرۍ ټولګي او ګڼ نور کتابونه لیکلي دي. نو راځئ چې وورو د مشال رډوی مجله.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما په و تازه غنه کې ستاسو هر کله کوم. دا ونه د پښتونخوا د یو داسې کس سره خبرې کوو چې پاغه د ادب په غنو سانګو کې ځان لنوم پیدا کړی دی. که د شعر میدان وی او که د نثر میدان وی د پکې تجربه کړې دي او ډېرې زیاتې تجربه کړې دي. او سید صابر شاه صابر سے برا سرای ملما بای بچا جی ستړي ماشه مننه چې موږ له وخت راکوي.
الله دې خوشاله ساته امیر ته استاد لپاره خو زه هغه زمونږ دلته زیارت ګل ماما دې هغه وي تړلې شرګې ما ګره خبره چې تم کله ډېر وخت پس یاد کیږي ستا आवाज مورې دوه یو یو نیم کال پس
ډیر مننه صابر شاه صابر صاحب. کور مو ودان تاسو سره مو په خوام خبرې کړې دل تل مهرباني تاسو چې کلمو در باندې غږ کړې مولا مو وخت را کړې یو جهان مننه. بچا جی راځه لدی به شروع کو چې تازه تازه تاسو د افغانستان یو ادبي سفر وکړو. نو په دې سفر کې کوم کوم ځایونو ته لاړې بده سپ لنډو وای زه بیا نور ته پوسونم په منځ کې لرم کنه مهرباني.
په دې سفر کې خامخا چې تیرېږي پننګار به تیرېږي جانان کابل تا لاړم پروان تا لاړم کاپیسا تا لاړم او درې واړو کونړونو تا لاړم.
صابر شاه صابر سے لاړې کابل تا ننګرهار تا کونړ تا نو دوره ادبی دوره وا ادبی سفر وو.
نو زما یو دا مسله ده چې زه په خپل ژوند کې اومدا یو اړخ لرم او صرف ادبی
صحیح
چې ژوند کې زنه چرزی سیاسي د لار او بر ګوندونو سره تړلې پاتې یم. نہ نورو سلارو چارو دما ہر سفر شکر ادبی بی ما یو چل پینځه ویش سفرونه ته د بهر ملکونو کړی اټول ادبی سفر می ظاهر خبره چا د بی سفر او ډیر خا ادبی سفر او ډیر څه می پکې ولې درو محسوس کړ.
صحیح بچا دره ته وای چې په افغانستان کې د ادیبانو مورال څنګه او نن سبا آیا په خوا غوندې تاسو خو په تیر نظام کې ملته تللی وای هلته ډېرې لویې مشاعرې به کېدلې یو بل نظام اوس بل شان حالات وو. ادیبان لیکوالان چې څومره پاتې دي لیکل کوي غونډې جوړوي تاسو څه ولیدل هلته؟
ما خو چې څنګه مخکې څه لیدلې ما غرنګ اوس او زه ډېر خوشحاله شوم او ډیر مطمئنم شوما ډیر قسمه فلونه ما اٹینڈ کړ ډیر درناوی ما ترا کړی شول او ډیر خمه فلونه شول ډیر ملګری مولې دل ډیر ملاقاتونه مې شول. تر دې چې کتابونه چاپ شوی دي ډیر کتابونه چاپ شوی دي یو دو کتابو پروګرامونه پکې مونږه وکړو او یعنی یو کتاب خو پکې یو لسو صفحه کتاب چاپ شوی دی قلم او قدم
دا د چا کتاب دی بچا؟
دا په حبیب الله رفیع صاحب لیکلی شوی ډیر لوی ریسرچ دی او دا د تدبیر صاحب کتاب دی. بل کتاب دا ډیر نو مغولي مشر شمس الهدى شمس مرحوم صاحب کتاب او چې زه د دې کم کتاب د مخکتن په غرض سلام او دا کتاب د ملي دریس په نوم چاپ شو او دا کتاب هم د ګټ اپ په حواله ډیر معیاري کتاب دی ډیر خپل تقریبا او د مخکتن د دې تقریب صدارت ماو کو استاد آصف سمیم مشر مل ماو نو مخکې خو به چې زت لم هغه به لګدارنګ پابند لم کنه سرکاري سفرونه او خدما دا سفر چون کې آزاد او عوامي سفر او ملګرو غوښته او ما نو په دې اساس باندې زه ډیر خوشاله یم لکه هغه قد غنون را باندې نو هغه مخکې رستو به سرکاري گاډو هارنون نو په دغه وجه دا پنځه ولایتونو ته پکې د ملګرو بوتلم او هغه پنځه ولایتونو کې هم چې کومې غونډې شوې هم ټولې ادبي وي.
بچا جی تاسو ویلې چې د زنو کتابونو مخکتنه مو شو الته اوسم دا کتابونه چې دا نوی چاپ شوی او د زنو باره کې تاسو یادونه وکړه دا ملته چاپ کیږي که په خوا غوندې پیښور ته لیږ یلته چاپ کیږي بیا دلته افغانستان ته راځي
یاره والله زه دې نه خو نه یم خبر چې رښتیا درته وایم چې چرته چاپ شو ما دا تاسو مونږ نکلو او کتابونه چې چاپ شوی دی هغه کتابونه زه خو کتابونه باندې چاپ باندې ډیر خپویږم کنه لکه یو زر کتاب به تر سما چاپ کړی د یارانو دوستانو او دا کتابونه و یا ما د سلطان باهو پریس ملتان کې چاپ کول او یا لاهور کې دا د دینه بلکې ډیر خص چاپ شوی دی ما خو تا ته ویل چې دا د رفی صاحب کم کتاب تدبیر صاحب چاپ کړو په دې لیکلې دی دا دې کې خو یو یو اته سوا کلر تصویرونه دي نو زه خو یم چې نه پوهېږم خو زما خپل دا خیال دی چې کابل کې به چاپ وي او دا کتاب هم ډېر لوی کتاب دی او په خیال د تدبیر پې چې شپاړس لکه روپۍ پې ولګېدو خرچ پې راغلو زمونږ د دغه شپاړس لکه کلدارې دومره غټ کتاب یې چاپ کړلو خامخا ښه پرېس پې ورلکتلو
صحیح او بچا تاسو خو چې چرته لاړ شئ بیا سفرنامه هم لیکئ کنه نو حتماً د دې سفر خو به هم تاسو سفرنامه لیکئ اول راته دا وایي چې لیکئ به کنه او بیا راته دا وایي چې که لیکئ نو دا به بیا ستاسو سویمه سفرنامه وي
زما دا سفرنامه خو به خامخا زه لیکم بلکې زه خو یاداشتونه اخلم تقریبا چې ډېره مې کچه لیکلې م ده د دې سفرنامې نوم به د کونړونو سفر
د کونړونو سفر ښه
او زه چې چرته هم تلیم کوم هیواد ته تلیم د هغې سفرنامه ما لیکلې ده دا به زما عامر صاحب یولسمه سفرنامه وي
صحیح
چاپ شي زما چې څومره خیال دی یولس سفرنامې زه نه پوهېږم چې پښتو کې به بل چا لیکلي که نه ما ته یو دوه کاله درې کاله مخکې سواد پریس کلب کې یو ډېره لویه غونډه وه او هغه غونډه کې ماته لایق زاده لایق صاحب مرحوم پاسېدو یو پنځه سوه تنانو پکې ویل وی د سواد شخصیات او هغه دا اعزاز راکو چې بچاجي پښتو کې تر ټولو زیاتې سفرنامې لیکلي نو زه دته د بابای سفرنامه خطاب ورکوم
صحیح
او بیا هغه ټول حال لاسونه پړک کول او قرارداد یې منظور کړو آفتاب احمد خان شیرپاو لیڈر دے خپل کور وطن کور کے جشن صابر شاہ صابر کلو عباسین یوسف جی صدارت کے او دا ټول چې څومره مشرانو آغا په شریکه به د دې کم ماته دا آغا دا الکاب را کړو د دې تجدید یو کلو سید رهبر دا قرارداد او پیش کو دے عباسین سی دې ټولو هغه تایید وکړو نو اته وایم چې د خو د ډیر په حق کې نه یم دا باباګانو او مولا ډیر باباګانم نه یو خو کې دې چې دا ما د سفرنامې ډیری لیکلي پښتو کې د دیو جا کې البته یو خبر تا کوم ځین خلکو دا دا وکړي چې سفرنامې هغه لیکلي خو هغه کې زیات رپورتاجونه دي سفرنامه او رپورتاج کې فرق دی نو هغه کدا و هم کوي نو هغه کې زیات رپورتاجونه دي او سفرنامې کمې دي
سي بچا تاسو خو تقریبا دا لس سفرنامې مو لیکلې دا یو لسمه سفرنامه یو په دې کې یو سفرنامه ډیره جالب و تاسو خو یو خیالي سفرنامه مو لیکلې و کنه
دا په دې شروع کې دا خبرو کا ما په دې پښتو کې ځینې صنفونه متعارف کړی دي یو دغه صنفون دی دا اسی یو خیال ما ته وخت کې راغو چې دا سفرنامه خو هغه څوک بلی کی چې څوک د بهر هیواد سفر وکړي اوس که یو کس دا صلاحیت وي چې هغه سفرنامه لیکلی شي د سفرنامې په کګلیچونو پوی وي مطالعه لري او هغه قلم هم لري سوچ او احساس هم ژوندې لري نو هغه غریب بس کوي نو ما ویل راشه دارنګ یو صنف ایجاد کا چې دا د مطالعه په زور خلک سفرنامه ولیکلی شي د مشاهده په زور خو هر سړی لیکي نو بیا ما دارنګ یو سفرنامه ولیکله چې هغې له مې خپله کردارونه ورکړل او د هغې ټول هغه اند او انداز او د بهر نه ملک نه می وفد را وستو تصور کی او ما اغي د دې خیال باندې دا ټور راغلی پښتونخوا ته چې د پښتونخوا سفر کو
صحیح
دغه سفرنامه مولی کلا د پښتونخوا ته د سفر
صحیح
او اغرا سفرنامه دومره خلکو خو خلا په دې باندې ډاکټر اعظم مرحوم سریز لیکلی و دغه سریز عنوان هم دی د پښتونخوا سیل او سفر کده پښتونخوا تاریخ
صحیح
نو هغه مې د مارګلی په کنډه واغه وفد د بهر ملک نه را دننه کلو او دوی سره مې یو پروفیسر لیکچرر مقرر کلو او هغه تین هغه کوڑی دا کوڑی تاریخ او اټک او خیر آباد او د دې تاریخ او بیا نوخار او د نوخار د چونې تاریخ د پیښور ټول اهم زینه این چې پر رکیب زنجیر مې دا وفد درولو نو هغه سفرنامه بیا تبا حیران شي چې وو ایوارد واغستم چې دا کله چاپ شو هغه وخت
صحیح صحیح یو
نه ویناویا دی نو ویخیا نو یو دوه لوی ایوارډونه ډیر لوی معروف هغه وخت چاچا کریم بخشی واډ او بلدا د نشتر حال زموږ د باسین آرت کونسل ایوارد دی مخشته
صحیح
بچا در ته وای چې اوس خو تاسو دغه کوم کار کړی دی کنه په ډیجیټل ورلد نړۍ کې تاسې نوم لرې نن سبا د دې سفرنامو یو نوې بڼه متعارف شوې ده خلک ویډیوي سفرنامې کوي کنه ولاګونه چې ورته وای دغه باره کې خو تاسو سوچ نه دی کړی کنه تاسې چې کوم تسلسل روان ساتلې غواړئ چې مغې سره پاتې شي
کتاب د کتاب باندې چې کومه مینه ماتیږي هغه نه په پی ډی ایف ماتیږي عمره کتاب په پی ڈی ایف چې ګوره او نه په دغه ډیجیټل او د سفرنامو یا په دې سیزونو باندې ماتي نو زما د ټول نه زیات اهم دی چې کتاب چاپ شي او دا ارته د کتاب په غو کې محفوظ شي دا ډیر اهم شي
صحیح او بچا د
نورو لیبریرو ته زی لیبریرو کې پروت وي او سونو لیبریرو کې پروت کتابتونونو کې پروت وي سل کال پس هم د رحمان بابا نے دو کلمی مسودې پاتې ودا دې نن خلکو پیدا کې او بیا بیا کتاب نو دا زه ما خپل دا کې دا چې کار کیږي په کار دا چې دا رنګ کارو شي چې راتلونکي نسل تم بیا محفوظ پاتې شي اوس تبه وی چې یوټیوب کې هم ټول عمر پاتې و دا دې نه پته لګي چې په یوټیوب ډېر زور اوره میډیا راشي دا ټول یوټیوب دی لږ نو دا وجه دا چې کتاب په کار دا چې کتاب او بل دا چې کتاب دا ذوق او شوق هم په کار چې برقرار پاتې شي
صحیح
چې ټول خلک دغه شیزونه تلاړ شي نو بیا خو به د کتاب ذوق او شوق ختم شي کنه
صابر شاه صابر سے مننه چې موږ سره خبرې کوي نو تاسو کلم تاسو خو شاعر هم یو د منظومې سفرنامې لیکلو سره تجربه مو کړې ده یا کله کله یو خیال د ذهن تر اغله چې ډېره تجربه دی او کړې دادم پکې وکړي
نو زه درته شخه خبر کوم زه ډېر غزلی شاعر یم
ما ته معلومه
او غزلی زما زیات هم غزلی مالی کړی دي نظمونه مې لیکلي دي خو دغه شیزونه باندې مې تجربه نه کړې او بل خبره دا ده امیر صاحب شری شعر ته مزه د نصر نه اوسګارېګم نصر دارنګ زه په خپل گرفت کې اغشتې یم چې دا شاعری معنی تقریبا پاتې ده دا غي وجه دا ده چې ما د دې مرکه نه مخکې ته تل چیرې ول شپړ کتابونه خو به ما سره وسم سریز ته پراته بس سمالګری اکثر خواهش وي چې د دې کتاب سریز ولیکو زما په خپل سلور پینزو کتابونو باندې کار روان دي نو د شاعرۍ ته لګه ونته ما شاکړې خو نه د شاعری خو ما محبوبا ده کوي یو غزل هم درته بیا وې ما
بالکل
شاعری مان تقریبا لا شاعری مان تقریبا دغه پاتې کړې ده
صحیح نو بچا د څه کو چې استاد خبرې مخږې دي نو چې دا شاعری دی پاتې نشي یو غزل خوراته پدې نغدو کې واورو بیا رستو ګورو که وخت بلبم در نه واورو زمونږ اوریدونکو ته د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو ته چمدا شي بس تا سوغه ګوري سور تا اورول شي
خو وا
نو ملګرو د بچا جن د دوی غزل اورو تاسو مرته غوښ شي زم ورته غوښ وګم صابر شاه صابر سپ مهرباني
دا 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 غزل دے خدا غزل دارنگ یو گانا چھ دا پختنو دلر او بر ترانہ ہوم دا
مہربانی خوان بو کی
یو ہیواد یو پختن لر او بر یو پختن یو ہیواد یو پختن لر او بر یو پختن یو دے یو یو دے یو یو تبر یو پختن
یو حجرا یو جرگا یو میدان یو سنگر یو حجرا یو جرگا یو میدان یو سنگر یو جماعت یو محراب یو منبر یو پختون او بیل بیلنا تار تارنا ٹک ٹکنا شک شکنا بیل بیلنا تار تارنا ٹک ٹکنا شک شکنا یو مدرد یو مبم یو نظر یو پختون او یو بابا یو بی بی یو تاریخ یو کلتور یو بابا یو بی بی یو تاریخ یو کلتور مینا یو وینا یو یو ټغر یو پختون خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن خپل مکتب خپل استاد او دوتر یو پختون یو تنا یو وجود جب یو خور یو یو تنا یو وجود جب یو خور یو یو ایلم یو خیبر یو چنغر یو پختون او نور بجون دجون پرنګ بس باچا جی نور بجون دجون پرنګ بس باچا جی نور ټولی دی یو کی لخر یو پختون
ډیر بچا جی دا نو د وطن سندره دا او ترانه دا او دا خو چې زر چرته داسې د تکړه هنرمند په غږ کې واورېدل شي نو مزه به یې لا زیاته وي. تاسو هم په ډېرې جذبې سره وویله.
یو خبره تبره کوم امیر صاحب، دا زما په ټول ژوند کې چې ما یو زه دارم شاعر یم، زما لس سفرنامې چاپ دي او لس مې د شاعرۍ کتابونه چاپ دي.
صحیح
ما په ټول ژوند کې چریدا خواهش نه دی کړی چې یو هنرمند زما غزل وای.
صحیح
پته نشته زه شاعرانو کې دارنګ مختلف قسم شاعر انده شاعران اکثر د هنرمندانو څیره دي ته کې یو چې دما کنه
تاسو غو د ډیر هنرمندانو سره پیژنې ما غستا سو قیدتمند تاسو ته وزیر عزیز
زما په خیال چې د سومر هنرمندانو سره زما تعلق دی د بل یو شاعر بم نه د دې ریډیو دا ټول ډایرکټران د نثار محمد خان تر عمر ناصره او د نور البصر سیب نه تر لیکت سیما بولک زاده زما دا رنگو چې بیخی د کور خلق او د یو بیټک او اجره خلق او دا مون بټول ناسو او دا ټول د لیکت سیما بولک زاده لایق خو زما بالکل یو مالت کې مونږ سیدو.
صحیح
خو ما چری دا نه دی ته ویل چې زما په یو هنرمند غزل لایق زاده لایق بکل راغو ما ته بل باچا جی مل ها یار وې نن می در لپ خیال محمد یو ډیر مشهور غزل یو ډیر خو شالیمار سټوډیو کې غزل ریکارډ کو ها مل خدای به یار خوشاله اوس یا به را تا ویل باچا جی نن می در لپ ما شوق سلطان یو غزل بلا ډیر غزل دی ریډیو کې با زما غیر ریکارډ کړي پخپل خواخه زما د کتابونو خو لکه ما دا خواهش نه دی کړي او دا خو د یو پختون ترانه ده نو نو بس کته پچاوي لکه د لایک زاده تمرا باندې سبا زیر کولې شه خدا ترانه ما دا سرود غونته دي ما ډیر خلی کلی دي او زما په خیال چې ډیر خراب غلی دي.
صحیح کاش زما واز خسته ما بخپل ویلې بچا جی ستا واز څنګه ده؟
نه 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 ته خو خسته خو ته یی دا خو ټولې دنیا ته پتا او چې خسته سړی وینو خس اواز مې هم خسته وي.
مننه مهربان ہے بچا جی سترګې د خیسته دی غزل امر ته وره بچا محفل د شاعرانه کونو بس غزل امر ته وره ملګرو تاسو د صابر شاه صابر سے خبر اوره خو یو رومانوي غزل امر ته وره بچا جی تیار
یم
مهربان
هیر شوه دا غزل مې لیکلې دوه درې کال مخکې چې رومانی دی او کسره خدای در ته بیاوې ما
مرشد ته وره جی اور
ناس دې او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي ناس دې او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي اور موسم کې د سکور کور نرګس خبرې کوي
ډېر
ناس دې او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي اور موسم کې د سکور نرګس خبرې کوي اے 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 تاسو ووري رباپونه در نټول هېروي اے تاسو ووري ربابونه در نټول هېروي اے تاسو چک شي کنه بس
خبرې کوي
اے تاسو ووري ربابونه در نټول هېروي اے تاسو چک شي کنه بس خبرې کوي او چې ما خبرې ورته اخو دي یاره ورکی شا چه ما خبر ورته خو دی یاره ورکی شا او هغوی په ما پسې لګیا دی وس خبرې
کوي.
هاغه سړی ځان پورې تنگ دی که په مونږ تنگ دی؟ هاغه سړی ځان پورې تنگ دی که په مونږ تنگ دی او زمونږ په مخ کې د خاشاک او خس
خبرې
کوي. ما چې کیسه د لر بر کام تس نس افغان شروع کړه دوی وی پاگل تا گوری سو تس نس خبری کوي. او نن یې ویل جوړ په صابر غریب غوټه راغلل د دې دوه مکتی دی ښه. نن یې ویل جوړ په صابر غریب غوټه راغلل او ناس دی د زلفو د بند بند قفس خبری کوي. او بل دی چې صابر بخامخا د دې خورې خانانو باسي او صابر د دې خورې د خوار لس خبرې کوي.
ډیر ښکلی غزل دی صابر شاه. صابر صاحب خوند کوي چې تاسو نه سړی اوري. او تاسو مخکې وویل چې د ادبي کارونو د نثر طرف ته چې پام مو ډیر شوی دی نو د شعر طرف ته مو پام کم شوی دی. نو د شاعرۍ لس کتابه مو چاپ شو، یو لسم له خیره کله راځي؟
ولا بیخي تیار دی چې رښتیا درته وایم، څوک چاپ کوي نو چې چاپي کې دارنګه څوک ستا په دې پروګرام ساتت کې راشي او تا ته ټیلیفون کې چې دا کتاب یې ته چاپ کوم. دلته خو مسله تا ته دام د کنه امیر ته به نو مونږ تر څو پورې د دې بچو د خلون وړې شو کوو په دې پښتو به لګو. په کار دا ده چې دا شتمن خلک راشي او زما په شمول دی شاعرانو سره لږ ډېر ملاتړ کوي. ډېرو خلکو سره لکه زما کتابونه پراته دي او هغوی د چاپ په انتظار دي. نو زما دا کتاب به ډېر وخت پس د شاعرۍ راشي که چاپ شو.
پم دې هیله چې وس لرونکي خلک مخې ته راشي او هنرمندانو ته لاس ورکړي، لیکوالو ته، شاعرانو ته، د هغوی کار لږ اسانه کړي. د هغوی کار بس دغه و چې کتاب ولیکه او اوس چې چاپ کوي نو په کار ده چې ادارې چاپ کړي او د ولسه چاپ کړي. نو باچا د ماغې ورځې هیله به کوو. او درته وایي د چاپ شوو کتابونو د نثر که د نظم دی شمیره څو ته ورسېدله؟ خیر
یاره دا تصنیفات او تالیفات تر 500 پورې رسېږي.
صحیح. الله پاک دې هغه ورځم په موږ وویني چې له خیره ستاسو سل کتابونه چاپ وي او تر هغې منځ منځ کې به بیا مرکې کوو. کور مو ودان چې موږ له مو وخت راکړه.
یو خبره درته کومه او دا خبره به کټ کې نه، دا خبره درته کومه چې دا اورېدونکي موري چې نجیب عامر صاحب خلکو ته وایي چې بیا بیا به مګورو والله کوي تاسو بیا وګورئ. کابل نه افغانستان نه تازه راغلی یم او دې خبر شو وي راشه څه نه وي دې چې یو ځل درنه لاړ شي بس بیا په شا نه ګوري. دا دارنګې پښتون دی اوس ما سره دوه کاله پس دا دې رابطه او که خو دې دی کې چې اسې خو ټیلیفون کله کله کوي کنه. زما خو د تورو بریتو د وخیار او جانان دی.
ډېره مننه صابر صاحب. هغه سایل صاحب څنګه شعر وایي؟ ما وی چې زه ته بله یو بله جدا نه شو دادا ورځوانی مرګ دی وادي پکې ماتیږي. انشاءالله اوس به ډېر ډېر پوښتنه کوو د یو بل
بچه مونږ به ماغه ورولي وي مونږ یو بل نه څوک بیا لولی شي. دا صحیح ده مصروفیات ستا هم ښه ډېر دي او زما خو ډېر زیات دي خو مونږ انشاءالله چې نه یو بل نه بیلیږو نه به بیل شو نه به یو بل هیرو
انشاءالله. اوریدونکو تاسو به هم نه هیرو. د دې خپرونې د اورېدو ډېره مننه. د مشال ډی وی مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله اونۍ بعد یو بل ښاغلي سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د رب باچا په امان.
بجانان خوندشوی